په پیښور کې د غرمې 2 بجې او په کابل کې 1:30 بجې شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې کې به هم په لومبۍ نمایي کې به ځنې ریپورټونه واوري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان قام ته وینا ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه شامل دي، او د روانه غړې په دویم نمایي کې به 2:19 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو انتقاد کړي. افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ سزا ورولې، او امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. سر ټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینیټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا او لسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځنو غړو وټونه اخیستي. عمران خان د سرګندونې تر هغې وروسته کړی چې د مارچ په 3 په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ نومان یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. وزیر اعظم عمران خان له کمیشن وغوښتل چې د تحریک انصاف د هغو سیاستوالانو نمونه دی ښکاره کړي چې د ده په وینا خرڅ شول. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ډان وسپانه خبر ورکوي چې کمیشن نن پر دې موضوع غونډه کوي. عمران خان په دسمبر کې د سپریم خنه غواړم عمران خان زیاته کړه چې دی حالت ته په کتو له قومي اسمبلی د باور رای غواړي او کې ترلاسه نه کړنو د وزیر اعظم دنده پرېږدي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رای پرېکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپل پریکړه محفوظه ساتلې. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه هم نن وشوه. علي وزیر چې تیر کال د دسمبر په 14 پولیسو نیولې، تر دې وړاندې د فبروري په 3 نیټه د کراچۍ د مرکزی زندان دننه د ضمانت په درخواست اوریدنه شوې وه، خو عدالت هغه ضمانت نه منظور کړې. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایلو ورکولو وروسته عدالت خپل پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دي. په علي وزیر د ریاست ضد خبرو کولو تور لګول شوی چې هغه ردوي. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2000 کال د نومبر په 2 پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي ول. د هغې حملې ذمواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم پرون مخام مشال لډیو ته ویل چې په باګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړورو په سر د عادل نومي کس ته مرګ سزا تایید کړه. د نوموړي په خبره عادل د آرش او طلحه په نومونو هم پیژندل کیږي. قویم وایي تر دې مخکې یو ابتدایي عدالت عادل ته د مرګ سزا ورولې وه. ده زیاته کړه چې د استناف محکمې په نورو ترهګرو بریدونو کې د ککړتیا په تور د عادل د ملګري عبیدالله چې په حماد مشهور دی د مرګ سزا هم پر ځای ساتلې. امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. دا تر هغې وروسته ده چې د واشنگټن اروپایي ملګرو په وینا په ویانا کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ټولنې په غونډه کې پر تهران د انتقاد له پلانه لاس واخیست. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس بیګا خبري غونډې ته ویل چې واشنگټن خوشاله دی چې اروپایانو تر هغې وروسته پر ایران د انتقاد له اقدامه په شا شول چې له رپورټونو سره سم تهران د 2015 کال د مهم اټومي تړون راتلونکي په اړه هڅونکي اشارې ورکړي. پرایس ویل امریکا هغو مذاکراتو ته د ایران رضایت ته به خورا زیاته لیوالتیا وښیي چې باوري او واقعي پرمختګ ته لار برابروي. پرایس ویل واشنگټن هم په صراحت ویلي چې د تعمیري خبرو برخه به وي. په 2013 کال کې له اټومي موافقې څخه د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو له بیا لګولو راهیسې د واشنگټن او تهران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا تر دې غړي د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د زنی ریپورتونو تر څنګ دوا 19 خبرونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل به هم واوري. نو راځو د دې غړی د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا د انتخاباتي کمیشن ذمہواری و چې د سېنات په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي کړی و. نو موړي پرون مخه مولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد چوکۍ وګټله. د مارچ پر درېمه د سینټ انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم نومان یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد چوکۍ وګټله. انتخاباتي کمیشن د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په دسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان د آئین لوینا سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو رایو وشي. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم دیګه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد چوکۍ بایلل خی چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه کوي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د مارچ په څلورم په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولي او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاب باتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دی په پټه وکړې شي. نو موړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی
دی وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم چې تاسو عدالت کې ولی وویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو عین چرته د غلا کولو اجازه ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړ چې زه په پټه دی وشي، خو دا غیر ستو چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کله موږ معلومات کول غوښتل چې زموږ 15 کړي چې خرشي وي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کی وزیر اعظم عمران خان ویل د دې صورتحال رستو د فیصله کړي چې د مارچ په شپږمه د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړه نو د وزیر اعظم چوکۍ به پریک دی او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے تو میں
دی وی د دې خیال و چې په ما به د بی اعتمادي د ووټ تور راز وړاندې کړي او زه به دوی ته وایم چې سمدا زتا سوتا انارو یا جوړ جړې در کوم او تاسو ټول کې سونه ختمه ووم. نو زه بل ورځ د اعتماد ووټ اخلم، پارلیمان ته ځم او ورته وایم چې تاسو مخامخ وایي، زه ټولو خپلو غړو ته وایم دا ستاسو جمهوری حق دی. تاسو ویلی شي چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ چې اعتماد نه وي زه به اپوزیشن ته لاړ شم. بل پلو پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دا سینٹ پہ موجودہ انتخاباتو کی دا عمران خان خپلو پارلیمانی غڑیو پہ دا اعتماد ونکلو او اس تا خپلو ناکامو پٹاولو لپار دا پارلیمان نا دا اعتماد دا ووٹ اغستو خبر کوی، خو اس پہ دا اعتماد دا ووٹ فیصلہ عمران خان نہ بلکہ دا اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک کوی.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دا خپل غڑی و اعتماد پا نخس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نکوی نو اس با دا فیصلہ تا نکوی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کل کی گی. پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کل کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه سرګندونو خو څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې کله چې د تیر کال د دسمبر په 23 نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو عدالت ته حکومت ته د سینټ انتخاباتو لړکی قانوني رائے ورکړي. هغه وخت الیکشن کمیشن په سپریم کورټ کې خپل جواب جمع کړو چې پکې ویلي وو د پاکستان په آئین آرټیکل 226 کې راغلي چې د سینټ انتخابات په پټ کیږي.
اوریدونکو د سینیټ انتخاباتو په اړه مو د وزیر اعظم عمران خان د وینا او د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سرګندونو په اړه د سراج زهیر رپورت واوریدو. یو بل رپورت درورو په همدې موضوع په اړه د مارچ په دریمه د سینیټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بحث پیل شوی دی. واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وایي د سینیټ انتخابات باید د ښکاره رایو له لارې شوی وي، خو اپوزیشن وایي دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ نه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي. په اینی وخت کې شنون کې وایي د سینیټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې د ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خپلو غړو له شمیر سره سم د سینیټ څوکۍ ګټلې دي. غلام غوث موضوع ته کتنه کړي.
د سینیټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزب اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینیټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغیستلو په اساس حکمران ګوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینیټ د انتخاباتو په طریقې کار کې اصلاحات پکار دي، خو بلې خواته د اسلام آباد د سینیټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سینیټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپلو ګوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي، لکه په خیبر پختونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینیټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي، خو تیر ځل په 2013 کې په پختونخوا صوبه کې د سینیټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو، او د هغه سینیټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی 40 غړي د یاد ګوند نه په دی وجه وستدي وو چې په هغوی باندې د خپلو اوټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوي وو. د حزب اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینیټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي.
چې څنګه عدالت وتوي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي، چې که یو اوټ ښکاره شي نو د هغې فایدیت څه پاتې شو، مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه، که نه خو پابند رایه شوه، او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي، نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه ستا یم او هغه د جمهوریت غرور به ختم شي، نو دا ډېر ټریکي خبره ده. خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا
خو په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینیټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دی او چې کوم سیټ یې بیللې دی نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینیټ د ټاکنو د جمهوري عمل په اړه پوښتنې راولاړې کړي دي.
کتو ګورې نو تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې خپل ځان کامیاب غني او خپل پالیسو ته کامیاب وي، او په بل اړخ وګورې نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه، نو تحریک انصاف وو چې دا ډېر غټ زیاتې شوې دي، مونږ به ګورو چې دا ووټونه چرته نه دي تر خپل زیات ملو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دی ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب کینو دی د خپل ضمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو اوټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي، او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه، او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینیټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزبي اختلاف په دغه اړه په پارلمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینیټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر ضلع کې د ملیریا او لشمینیا د ناروغیو کنټرول اداره وایي په سیمه کې د ملیریا ناروغۍ په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي البته ورځ تر بلې لا خپریږي. چارواکو د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل د ناروغیو د کنټرول لپاره یې په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمینیا ناروغۍ ښکار ماشومانو کورنۍ وایي د بچو په مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سوپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره 8 مرکزونه قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغو 8 سنټرو نه موږ سره کومه ډیټا راځي، په 2019 کې دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 وو سر پاس او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا 45% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو ته فری او مفت ملاویږي، دې وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا، ڈینگی او لشمینیا مهرباني دې وکړي د لپاره سرکاري ځای ته یا چې کوم موږ انتخاب شوی ځای نه غوته خلک لګي هلته رجستریشن وشي. دا ځای تر جنیوا پورې هغه په بدل کې میډیسن راځي، همدا نیډس چې کوم راځي مچردانې دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وایي په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوې او د دغې ناروغۍ علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې دی مونږ سره تقریبا 7000، 2019 کې کم 6000. یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګراف پاس کې زیاتی کی. لشمینیا د علاج د پاره مونږ سره 3000 دی. یو مشين دی چې په ګرمالی په وجه باندې د غدانې علاج کوي، هغه دوا اکټیویټ دی او کار کوي لګیا دی. یو په لنډی کوتل کې، یو په جامروت کې، یو د دې پاره کیپسول دی فوسین. الحمدلله په لوړی کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته. وا صرف پې کې دوا جو چې اغا د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي ته لاندې نشي خړلې، یو ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سسته نه سنه فل حال لکه په زنو سنټرو کې شته، زنو کې نشته. ستنه نشټوالي وجه دا ده دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، دبليو چی راخلي، بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټریبل ایریو دغه ته ور کوي. چې پروتین بیمارو کې مهنګ ترين علاج هغه لشمینیا دی، او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د مونږ په سرکاري زینو کی اویلیبل دی.
مکرم خان خپلاش پکلن لور جمرود سیول رختون کی لشمینیا مرکز تا علاج لپاره راوستلی او دی وای لشمینیا سره په مخ داغ پاتې شو او په کار دا حکومت متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څکم 2 وشول، او د سرکاري هسپتال کې مورته تقریبا 11 ستنه مو ولی لور میں لشمینیا وہلے ٹول وہلو خواہ نہ ٹکی کہ نور ٹول ٹکش ول خواہ ڈیری کی وہ کمی گنا مون دا چا لور سکن دا مخ دا مخ ٹکش چ خط ریکا بانے تک چ بیا مثال پیغل چ دا مخ دا نی دغ پات چ بیا بعد خبر
صاحب نور پر دی وای حکومت د دغ نا روغی د مخنیوی ل پارا کوٹلی گمون پور تکڑی
خو ز دا وای ما چ پدیم باندیم نہ کی گی چ ما مچردانی ور کڑا یا سال ما یوستن ہوا ہلا ادے پر غٹ کا دم اچتے دل دی چے یو جینے یا معصوم نر حلک می اغا په دیس زی باندې لشمین وږي چې اغا د مخ باندې دغ پاتې شي نو اغه ارمشه د پاره چا د سیو زین کې جوړ شي چیرې تخو مثال بدرنګ اخکاری نو د زمونږ پاکستان ګورنمنت د کم ډاکټران چې کم سپاتال محکمه ده د کار چې په دې باندې مخ کې سوچو کې چیرې د دغ بس سرکل جوړ شي چې دغ جدید علاج وشي زمونږ د سہولت زمونږ د جمرود په خپل سپاتال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړته خو داسې سہولت پکې نشته
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي په کار د خلک په کلیو کې د خپل چاپیریال خیال وساتي مچردانیو استعمال دې زیات کړي او د ګندو بو ډنډونه دې ختم کړي او نالی کوڅې دې پخې کړي او د ماشو ضد سپری دې هم وکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو او رئی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې یې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم موثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پښتونخوا کې له 20,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په یاد هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوه ستنې یې خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووید 19 کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري په اړه د بشیر ګواخ رپورت اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پښتونخوا د صحت په اداره کې د عامه روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوسه پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم خدي. موږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوسه پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټ هم نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوسه پورې سینوفارم چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی، دو ډوزز دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بيمارۍ نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوی د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې یو واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینی پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغېزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکرېدل دي. نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغېزناکتوب کې هېڅ شک نشته. او پاسو د واریانس خبره او د وایرسونو د اوښتې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغېزناکتوب خبره، دا کومې اوښتې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته، د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغېزناک دي. که چېرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي، نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې په لابراتوار کې د ډېرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغېزناک کړي. یعنې بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوښتی دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15 لکه او 15 اتیا زره وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کرونا وایرس د ځنو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته یې د پاکستان سوپر لیگ په نوم سیالۍ ځنډولې. نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبری غونډې ته دا ونویل چې سیالۍ به بیا کله پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویلي وو چې د 9 کورنیو او 12 لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی، نو ځکه ورسره د سیالیو له ځنډولو پرته بله لاره نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به زر واکسین شي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ 4 لوبې شوي دي او 6 سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علي خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په 4 ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبری غونډه کې وویل چې د 20 فروری نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سوپر لیگ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان یې وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سوپر لیگ شپږم سیالۍ وځنډولې. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمنه ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د 20 فروری نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړی چې حالات ښه شي نو د سوپر لیگ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په 9 نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو 3 ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سوپر لیگ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه ورستو. د پاکستان کرکټ بورډ لومبه 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خواوشا 1.5 زره او بیا وروستو 3 سیالو کې شاوخوا 15 زره کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډیدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سوپر لیگ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په 6 په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 4 سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او 6 سیالۍ وځنډې دي. یوازې دانه د دیوړاندې پروس کال په مارچ په 19 د پاکستان سوپر لیگ د 5 سیزن اخیری 4 لوبې په لاهور او په کراچۍ کې د کرونا لامل ځنډیدلې وي او بیا دغه سیالی تیر کال په نومبر کې په لاهور او په کراچی په لوبغالو کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوی وی. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکی وایي سخ کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرشو نه زیات بهرنو لوبغاړو برخه اخیسته. د سیالو ځنډیدلو وروسته د آسټریلیا یو لوبغاړی ډین کرسټن د مارچ په څلورمه د کراچی نه خپل ملک ته روان شوی دی او نور بهرني لوبغاړي به اوس د کورونا د ټیسټونو او د هدایت وروسته کولی شي چې بیا خپل وطنونو ته لاړ شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په پیښور کې د غرمې دوه نیمې بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینیټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتخاب کړي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځینو غړو وټونه اخیستي. الیکشن کمیشن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي، خو ډان وسپانه خبر ورکوي چې کمیشن نن پر دې موضوع غونډه کوي. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپل پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2000 کال د نومبر په دویمه پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي ول. د هغې حملې ذمهواري داعش منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویان وایي په بګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړولو پر سر د عادل نومي کس د مرګ سزا تایید کړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د روپۍ ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د روپۍ ټولنې ډیپلوماټانو خبرې رغندوي. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس لننه د عراق په څلور ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلي او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یوه زیارت کوونکي په توګه ورځي. امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبري غونډې ته ویلي چې واشنگتن خوشاله ده چې اروپایانو تر هغې وروسته پر ایران د انتقاد له اقدامه په شا شول چې له رپورټونو سره سم تهران د 2015 کال د مهم اټومي تړون راتلونکي په اړه هڅونکي اشاره وکړه.
لړن خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام مشال آنلاین. د بیان ازادۍ په اړه 19 خبرونه مشال آنلاین کې دا ځل معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه ډیر څه اوریدلی شي. د دې قانون لارې خلک کولی شي د حکومت د هر کار په اړه معلومات ترلاسه کړي، چې پکې د بیلابیلو تعمیراتي پروژو یا منصوبو د لګښتونو په اړه معلومات ترلاسه کول هم شامل دي. د خبرونه درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر ګواخیم. په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولی شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپلو سوله ییزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل ایپ او ویب پاڼې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې حاضر خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کېدی شي درته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلیو شک پیدا شوی وي او پوښتنه مو زړه ته راغلی وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي، یا دا چې د قبایلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارولی دی، یکی دیش په دې اړه باندې ځان په هولو غواړي چې ساسو د ځای استاد چې په صوبایي سمبلی یا قومي سمبلی کې دی هغه د حکومت د ترقیتی کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شئ. د قانوني چارو پو طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسی قانون د همدغه لپاره دی.
د رایټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خو د اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کومه دی نو دا هر شهری ته دا حق ورکوي چې که هغه ته کم انفارمیشن پکار وي نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی په هغې کې هم سیکشن 3 چې کومه دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری ته به د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کیږي. او چې مخکې به ډیر داسې معلوماتو چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل او زه د دې خبرونې کوربه بشیر گواهیم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اورېدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړی نو ځینو یې داسې وویل.
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنه کلی نمو تعلق سای دا چیم رائس او انفارمیشن کیم ایکس تا چې کیم گورنمنٹ اف پاکستان کیم ایکس تا خالص دار اویرنس نه سوي چې دای نه دغه ایکس استعمال او کو نه یا باقاعده افیس تا د په فاټا سمې معلومات نه سوي چې میزه په کیم په دلاک شه دغه باقاعده افیس چې می دوی درې می دای د مشته دا غرس کوي دا هم نه کلا استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نه تر اصل دی.
ګل نواز خان مومن زمانون دی معلومات تر رسنه حوالی سره دل تک اس قسم دسی منگ نہ سوس پوسا پور سوار اکشاب کرے نہ دل تک په ضلع ممن کی دی حوالی سره منگا میڈیا سے ویلی دی خدا غوړو کدی س قانون وی چې اگر راشی دل تک پاغي منی خلک پوها کړلی شي سره دسی اخبارات او کټه کټو ک په دې منی خبر ریزی خو منگ سر د باز زګ تیری چې منگا سره س دل جسمی زګ نه لرو منگ ویزا دا بسی دا قانون به وی خو لک دسی دل تک شتنه چې یو شیز اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري تب علاقه سی زو پیژنې کنه یا دغه متعلق س واوري سلیکچر واوري خبره واوري خو معلومات دلته کې خو نشي کېدل څوک نشي اکسس کولای ځان له خلک دغه سفارښونه مې پاروښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یا سبل څه دغه مغي هغه څه کار مار پیخ وي هغه کار وختي تور حل کې دی شي خو دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی پوي.
نمونوں کے اور امان دائی دے مولا خان سے ہوتے دین کا ہے جنوبی وزیرستان تحصیل سروا کی طرف میں تعلق آئی دا رائٹ ٹو انفارمیشن دا نمبر ویدلائی رہے کہ مطلب دے سرکاری محکمے نہ تا انفارمیشن مخصوص ہے کوئی ویسا پر امو ادخشی استعمال نہ رائے کڑائی اور نہ پہ پیجا اور نہ دے گورنمنٹ دے طرف نشتہ تا دا سے آگاہی پروگرام شوائے دائی چا خالی ادخشی نہ ویر شی گورنمنٹ لول بندے خالی صرف دا ایک تا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلک ته در شي تا ور نشته نو ګورنمنت دغه متعلق تو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و میرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانونکي رڼا په توګه یاد شوي.
مالا رڑا رڑا
اور دو خطا سے لہ مشال ریڈیو چھا دا بیان ازادی پھاڑا مشال آن لائن خپرونہ ہو رہے پدے خپرونہ کی پا دوزرا ولسم کال کی جوڑ شوی معلوماتو تا دا لسرسی قانون پھاڑا بحث تا دوام ورکو د دې قانون ترمخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتن کتاب بغیر لکم فیس اخیستو معلومات ورکړي خو کدا سی ونکړل نو خلک کول شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي د قانوني چارو په اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کول شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
کزو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو محکمه ده په دې کې صوبایي حکومت یو اجازه ورکړه یا یو منظوري ورکړه چې په یو تحصیل په یو تاپا په یو یونین کونسل کې په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه نو په دې کې چې کم لوکل خلک ته الته کم خلک دی هغه ته د محسوس شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفه طریقه سره نه لګي چې کم ټیکادار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي خو یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه په ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو په دې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري
په مشال انلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر ګواخم په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین گگیانې په هغه خلکو کې شامل دي چې د دې کمیشن لاري له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لاري ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي هغه په زور د غیب شو کسانو د مندل لپاره د غوي د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته ډیر خلک مندلی او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي خو گگیانې ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاويږي او کمزور سړي ته نه نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته اکسس و خو لکه خلک یو ناخبر هم دي اویرنس نشته په کار ګورنمنټ نه دی چې یو قانون روبسي چې د هغې بابت کې په ټي وي په ریډیو په پرنټ میډیا الکترانیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر یې داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي
اردوونکو کوم سرکاري ادارا درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی هلته ورتللی شي که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پتا پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدې شي او ها همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د ایوی بلی اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. د دې پروګرام کوربه منور شاه دی. نو راځئ چې وایو رو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزونې قبول کړئ. له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې قبایلي سیمې د بدامنۍ له چپو سره مخامخ دي، چیرته چې اول وسلوالو د تشدد لړۍ پر مخ روانه کړې وه او بیا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې خلک د کډوالۍ په ژوند مجبوره شو. په دې ټولو حالاتو کې تر هر څه ډېر زیان د تعلیم نظام ته رسیدلی. خو که یوې خواته قبایلي سیمې د امن په لور روانې شوې، نو بلې خواته یې ځوانان او مشران هم بیدار شوي او غواړي چې خپلې سیمې د تعلیم په رڼا روښانه کړي او د تل لپاره یې د بدامنۍ له ناورینه خلاص کړي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د شمالي وزیرستان د خیر ښېګڼې د یو نوي جوړ شوي تنظیم حال درکوو چې د یادې سیمې تر څنګ په بنو کې هم هلې ځلې کوي. د دې تنظیم یو مشر مجاهد خان وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
داسې کال یو نیم کال مخکې دوه کاله مخکې موږ داسې یو سوچ وکړو، موږ چې کومه د وزیرستان افسران دي، ډاکټران دي، انجینران دي، نو مختلف خلک کېناست چې یاره چلته موږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې هغه تنظیم د لارې چې کم دي موږ د خپل خلکو ته څه فائدې ورسو، چې هغه خپل خلکو کې څه شعور راولو. دغه موږ پروګرامونه میټینګونه وشول چې هغه په نتیجه کې موږ نارت وزیرستان ویلفیئر اسوسیشن یا هندوا په نامه باندې موږ تنظیم راوستو چې هغه موږ تنظیم چې کوم دی دغه مقاصد د لپاره جوړ کړو، چې موږ وزیرستان او د مقاصد او جاني خیل وزیر کې به د خیر خبرې کارونه کوو.
نوموړي ویل چې تنظیم یې خپل آئین لري او له حکومت سره رجسٹر شوی دی. دا تنظیم څه اهداف لري؟
موږ خو اول چې کوم ټارګیټ دی او هدف دی، نو هغه چې کوم دی تعلیم دی، وړیا تعلیم او کوالټي، یعنی یو ښه معیاري تعلیم ورکول چې کوم دی، دا اول ټارګیټ زمونږ ادا دی چې موږ خلکو ته غریب یتیمان زیات دي، دا جنگولو نه ډېر خلک ځپلی شوي، دا خلکو ته فری او معیاري تعلیم ورکړي. بیا چې کوم دی زمونږ فری میډیکل کیمپس، یعنی فری علاجونه خلکو ته، چې کوم هسپتالونه دي پاک کې، موږ حکومت سره په دې باندې میټینګونه کوو چې هغه کې علاج او معالجه فری وي او ښه ورکړ شي. بیا چې کوم دی زمونږ د ونې د بوټي کرل دي، دا زمونږ مقصد کړي چې علاقو کې چمنونه راشي، علاقې ښکلې شي، هوا صفا شي او نور به داسې مقصد شته.
مجاهد خان وایي چې په دې لړ کې د سیمې د موجوده او پخوانیو چارواکو په ملاتړ یې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو هڅه شروع کړې دي.
څنګه 163 یتیمان کسان چې کوم یتیمان بچیان په پاکستان مختلف ادارې کې، لاهور کې، پېښور کې، نوشیرا کې، مردان کې، دې علاقو کې مونږ فری ادارو کې داخل کړي چې مونږ فری ایجوکیشن ورکړو. او هغه وروسته مونږ وزیرستان کې او نیم قبایلی سیمه بکا خیل جنی خیل کې 13 پارتنر سکول چې کوم پرایویټ سکولونه دي، هغه مو پارتنر سکول جوړ کړی دي. نو هغه کې مونږ سیکنډ ټایم ټیوشن اکیډمي کولو کړی دي. او بل چې کوم وزیرستان کې مونږ شروع کړی دی سکول ور، چې هغه ټی سی ایس نامه ده، دی ساينس سکول، نو هغه پروجیکټ مونږ په یو میاشت کې تقریبا 2 سکولونه کولاو چې یو په شیرانی په داخل د افغانستان پولیس سره پراته سیمه ده، او دویم چې کوم دی هغه اسد خیل وزیر چې د رزمک څنګه پراته سیمه ده. په دې دوه ایریا کې چې کوم دی علاقې بده کې مونږ 2 سکولونه کولاو کړل، چې هغه اوس زبردست طریقہ سره د تعلیم شروع دی او دوامدار دی.
نو موږ ویل په سیمه کې د تعلیم د ودې لپاره په درې اړخیزه پلان کار کوي.
یو خو د ګورنمنټ او سرکاري سکولونو مالکانو سره، ټیچرس سره، د مختلف طریقو سره مونږه کانټیکټ کې، شهره کم سرکاري سکولونو دي د علاقو کې، نو په کار دي چې هغه مطلب اکټیو شي، هغه سکولونو کې کار شروع شي او د خلکو تفریح تعلیم. دویم چې کم دی مونږه د پرایویټ سکولونو پارټنر جوړ کړی اکیډمي چې پاکي قابل ذکر اکیډمي چې کم در په خپل وزیر کې دا، چې هغه د امیر پبلک سکول باندې شروع ده، چې پاکي تقریبا دوانیم سوا پورے لکان پا دو آفتہ کے راغلل او پا دے کے چکم دے اول لس استازان چاگا فارغا استازان دی آگا دا پشاور دے اسلام آباد دا کواد دا گومالینا جی خان او دا بندو نا فارغ شوی دی اینو استیانو نا او اس دنے پا کے سرکاری نو کرانی نا دا آگا ٹیچنگ کئی دینا دریام چکم زمان دے دی سائنس کو چکم دے ٹی سی ایس دا درے شیزونا چکم دی بدا زمان فوکس دے
مجاہد خان اویل پا ابتدائی توگا دا مالی انتظام لپارا دا دے تنظیم غڑی پا خپلا خرچا کوی او پا مستقبل کے دا خپلو حالو زلو لپارا با لحکومتی او غیر حکومتی دارو مالی مرستی غواڑی
اوس زمونږ مستقبل کې دا پلان دی چې نیکسټ چې کوم دا روان کال دی نو په دې پورې موږ وزیرستان کې لس کولونه دا ٹی سی ایس چې کوم دی ساينس کول هغه لس کولونه نور کولاو کو هغه ایریا کې موږ کولاو کو چل دا ګورنمنت سکول نه وی دا او به مشمانو دا تعلیم ته رسائی نه وی یا ډېر غریبانو نو هغه موږ کولاو کو او دا کې دا پارا موږ فاندینګ شروع کړ چې موږ دا فاندینګ لګ پرشي نو موږ دا تازه کې دا تم فری کتابونه او چې کوم وسایل یار سفری ورته راسو
نو موږ له خپل خلکو سغختنه لري
دا خپل خلکو ضرورت نہیں تھا کہ مدد کرے ختم سر یا کمشنر شو یا ڈی پی او پر نام یاد سی مونگا کوشش کرے نا لاس ختم سی اصلی کلچر ختم سی اور مونگ دا قلم و کتاب کلچر سی مونگ کے اسکولوں نے شروع کری بدا کہ دا فیمل مسمانی دی جی نہ کتاب اسکولوں نے تاغذی اور مونگ کوشش داری کی فیمل
مجاہد خان وزیر وای د هیواد په ټولو لویو پوهنتونونو کې یې نمائندگان شته چې نه یوازې د وزیرو او مسیدو بلکې د ټولو قبایلی سیمو ځوانانو ته په داخلو کې مرستې او مشورې ورکوي په دې موضوع نور تفصیل هم لرو چې د یوې لنډې دمې پسې اوریدلی شئ
د دیو نه پر روښانه مستقبل کې به واورې چې د شمالي وزیرستان یو شمیر ځوانان او مشران را پاسېدلي او په خپل سیمو کې د خیر ښېګړې د نورو کارونو ترڅنګ د تعلیم رڼا خوروي دوی په دې نظر دي چې هم له دې لارې به په سیمه کې د پرمختګ لړۍ شروع کیږي په دې حقله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسه
د شمالی وزیرستان د فلاحی تنظیم نووا د بورډ غړې مریم بیبی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل په دې تنظیم کې د خزو د مشکلاتو کمولو هڅه کوي
دا خواہش تھا یہ ادا مش دیر باد ادا مش دیر زیت رکھے دا ارمون دے اسی شزینا مش خوان دی مش مان دی مش جنے یہ مشکلات کی بھی کہ آ ہاں مخ درسی یہ بارہ کے ہاں خبر ہے تیرے کی بھی یہ بارہ کے ہاں مشورے کی بھی وہ یہ چکن مسائل دی یہ مسائل مخنیوے پر جمیل پر غادہ پر شریطہ آلے زلی اٹھی ادا کی کمی تو سرے دی ادھر جب ہاں مشکلات کی اور اخبار وطن نہ کسی وطن ہی ہمیں ہوئے ٹی وی ہنا اور مطلب دہی چیز ہے وہ ڈیر ایشو بھی کور لبار وطن ہی نہیں دی غربت کئی ہو گیا سمندر پردرش ہل آ یہ ساڑھے نہ ہو ڈیر زور اہمیت ورکول ضرورت ہے اور توجہ ورکول ضرورت ہے
له نوموړې مو پوښتل چې په قبایلی سیمو کې په عمومي توګه او په شمالي وزیرستان کې په خاصه توګه ډېرې کمې ښځې د ولسی خیر ښېګړې او یا سیاسي هلو ځلو لپاره مخې ته راغلي د دې څه وجوهات دي هغې وویل
امی سکن رواج دے دستور دے پاہا کی دیر کم میں مواقع دے تو سخوالا پتا دو جے شد دے پارا چودا سے مواقع نشتا کم جامعات تا دے ہاں ساری دے نی خیدر گا دو ہاں شد ساڑے دو چاہ اکتے ہاں آگا ساڑے دے دو شد دے پاہا مواقع نشتا ہوئے سو وی وی انشاءاللہ میر امید لری چی الیکشن وی وی او شد دے اخبال اوٹی نے ہاں پاکر ہاں میش کوشش کی چی دے وقت طور شی تعلیم دے پر ہاں چی دے بروبار چی سکولی نوی چی آکے میر شد دے پر ہاں بھی مندی باسو کی اخبال ماحول مطابق اخبال کی میر روای دے دستور دے
د شمالی وزیرستان فلاحی تنظیم یا نووا د کوارډینیټر خان محمد وزیر نمو وپوښتل چې دوی خپل حل ځاني یوازې د وزیرو تر سیمو ولې محدودوي
یو سفر شوی په دې وارن ټیرر یا چې کوم وارن اگینست دی ایکستریمیزم باندې کې
زمنگ وزیرستان نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے اسپیسیفکلی نارتھ ڈیر سفر شو زمنگ دا سوچ وک چ زمنگ سرا فی الحال یو جذبہ دی اگر سرا ریسورس در سرا کم دی منگ فوکس اپروچ سرا مطلب منگ صرف وزیرستان لک زان ٹارگٹ کڑے دے اگے دی زندہ دا دچم کے مطلب نزل کے مسائل ہم زیات تھی دل تک مطلب منگ فوکس اپروچ سرا لاٹ شینو مطلب دا بخوی
په قبایلی سیمو کې چې د تعلیم په اړه سمره سروې غانې شوې هغه ټولو خودلې چې دلته د خزو د تعلیم شرا ډېره زیاته ښکته ده. خان محمد وزیر د جنکو د تعلیم په اړه وویل
امیر لکا چې کوم بورډ ډایریکټر دی یا مونږ چې کوم بورډ کې کسان یې ګټ ټاپ پرایورټی مونږ ټول پالیسی په هر ویژن کې هر میټینګ کې ډېر ډیسکس وو چې چرته مونږ د افغانستان کې خپل تبدیلی مونږ اصل غوړی هغه به د فیمل اډوکیشن د فیمل باندې فوکس کوي مونږ په د ټی ایس ایس سکول کې اوس چې چرته شرنی مداخل د بورډ لري د اصل کې دلته کې کلاس 5 را ته مونږ مطلب دینه مرزي او فی الحال چونکہ اگر انوائرمنٹ دے رہا کنڈیسیو نہ دے بہرحال منگ پا پالیسی کے منگ پا ویژن کے منگ پا پرورٹی فیمل ایڈوکیشن دے
نموڑے دا تاثر ردوی چگنی قبائلی خلق دا جنکو دا تعلیم مخالفت کوی
منگ زیا پا زمان مرگری سے کلا دا وزرستان یو کلی طرف شی کلی منگ مشران زوانان دا طولی منگ پا یوزے بندی ربیش کی چا کلا منگ تا اصل کی فوکس منگ دا دی علاقی دا جینی دا تعلیم وی نائی کسان مطلب دا چی دا اپریشن وشول دا حالات دا سی بدل شول خلق اوس دې چې ته راځي وی دي چې مطلب تعلیم ډېر امپورټنت دی د فیمل د پر امپورټنت دی خلق دې چې تیار دي کچر ته فیسیلیټی مطلب اویلیبل وی نو فیمل ایجوکیشن هغه مخالفت اوس نه کیږي کوم مخالفت مخ کې کیدا
بلخوا د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړې مریم بیبي په ټولو قبایلی میرمنو او جنکو غږ کوي
عمر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی دی تعلیم کی کم دے آپ نر او پشد دے دوانا بند فرض دے تو تعلیم کی دے تعلیم کی دو آئی و رنیو دو در رنیو بغیر میر مرکی نشی تلائیں کوئی تعلیم امیر پہ علاقہ کے ڈیر زور کام دے بالکل پر ڈیر جے تپندش پیش کلی کی درین سستا ہوا پہلے میں افتا شدینا ملا ہونا شی تو تعلیم کو ڈیر زور انتہائی ضروری دے یا قرآن بریزان زور پوری کول امیر پہ عمر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والنی بی بی وا والنی بی بی چوا کنا آئیو ڈیر غوٹا تجارت یہ وہ اخبر لوس کے امدن ہو خپل غیر مضبوط وا ډیر تکړه وا امیر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مدد کړی و نو آیا امیر دې په نمونه دو امیر سکین پیغمبر اسلام وړه بی بی وا بی بی عائشہ هغه چې کوم دو مفکر وا او هغه یو ډیر غټ سکولر وا نو موږ ته خو هم مثال دی نو دا چې جهالت خبر موږ ته وشولې نو مخکې تلل دي او هر شي چې حساب خوستل دي ځکه پنځوس فیصدی آبادی چې کوم دو کنه عائشہ دینا دو پنځوس فیصدی آبادی چې ته ترقی غنو اوسو ته لری کې ځنه بسی ترقی نشي کېدلی
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
کلا 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 زمان